آزاده په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مکم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مسله دلته لمل منوسره په خبرونه کې سیړو. د ملګرو ملتو امنیت شورا د نویل مریض کال تر پیلېدو 15 ورځې مخکې په یو خوله د 2018 نمبر پریکړه لیک له تصویبولو سره په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په غوښتنه پریکړه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د لګول شویو محدودیتونو په ګډون ننګونو سره د مبارزې د ترنګوالي یو خپلواک ارزونه وشي. امنیت شورا ویلي چې د دې ارزونې نتیجه دې د نومبر تر نیمایي وروسپارل شي. د راپورونو له مخې ښاغلی ګوتیرش او ټیم یې شي د دې ارزونې لپاره د متخصصانو یو خپلواکه ډله وګماري. یوناما په 2002 کال کې د افغان حکومت د غوښتنې په اساس په افغانستان کې فعالیت پیل کړ. په ملګرو ملتو کې د سیاسي چارو په برخه کې د متحدو ایالتونو د استازي ځایناستي رابرټ ووډ د افغانستان وضعیت ته په کتو تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو او نجونو د حقونو د هغوی د مشارکت او د سولې او ثبات په برخو کې د یوناما رول مهم وګڼه. د امنیت شورا د بل مهم دایمي غړي هیواد چین استازي د یوناما د ماموریت د تمدید پر مهال غونډې برخوالو ته ویل چې چین د یوناما ماموریت ستایي او په افغانستان کې د یوناما ماموریت د سولې ثبات اقتصادي غوړېدا او ټولنیزو چارو لپاره مهم دی. د چین استازي له یوناما څخه وغوښتل چې د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره متوازن چال چلند غوره کړي. د امنیت شورا د بل دایمي غړي هیواد روسي استازي د یوناما د تمدید په غونډه کې وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت حیاتي دی. هغه ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د غړیو له لوري د رایو په اکثریت سره د یوناما د ماموریت تمدید به د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. طالبانو هم د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. بل لور ته یوناما په افغانستان کې د نوي کال له پیلېدو سره سم اعلامیه خپره کړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو د محدودیتونو له امله څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي دي. یوناما په دې تړاو په خپلې خپرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې یوناما پر واکمنو چارواکو غږ کوي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له ټولو تبعیضي سیاستونو لاس واخلي. دغه سیاستونه د یوناما په وینا نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو په وړاندې خنډ رامنځته کوي بلکې دغه هیواد ته لوی زیان رسوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي نجیب الله آزاد، د سیاسي چارو کتونکي پخوانی ډیپلوماټ شینکی کړوخیل او د بشري حقوقو فعال چې له یوناما سره هم پخوا همکاري کوله محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به آزاد صاحب تاسو ته براشم. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د یوناما د ماموریت تمدید د افغانانو لپاره څه اهمیت لري؟
دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول غرب او بیا په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو په استازیتوب یوناما په تیرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. د دې تر ټولو مهم بحث د یوناما د هغه مشرتابه دی چې وړاندې تر دې طالبان قدرت تراسي طالبان لپاره په لابي کې مصروف و، لکه مارکس پورتزل. مارکس پورتزل هغه څوک دی چې 2018 نه 2021 پورې ده جرمنی هیواد ځانګړی استازی و د افغانستان او پاکستان په چارو کې، او د دوهې د تړون یا د دوهې البته د دوهې د مذاکراتو پر مهال د په ځانګړي توګه د بین الافغاني مذاکراتو کوم مذاکرات چې پر لاره چول سوي و په هغه کې په ډېر ښکاره د طالبانو لپاره لابي کوله. او اوس هغه د تیر کال په جولای کې، یعنی 2022 په جولای کې، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې، البته په سیاسي برخه کې، یعنی د یوناما په برخه کې ځانګړی استازی وټاکل شو، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازیتوب یا سیاسي هغه فعالیت په افغانستان کې د معاونیت هم د تور کول شو. او د ډېر په ښکاره درې میاشتې وړاندې وویل چې نړۍ په ځانګړې توګه غرب باید په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور پیل کړي او طالبان سره تعامل وشي. یعنی د پوتزل بیک گراوند چې وکتل سي، هغه د طالبانو لپاره تل یو لابیګر و، نن هم یو لابیګر دی. د یونما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو ته دا ډاډ ورکړی دی چې دوی سره د غربیانو دوی ټول د غربیانو وایي امریکایان وایي ملګري ملتونه او د ملګري ملتونو تر چتر لاندې ایجنسیانې چې دي نو طالبان ته دا ډاډ ورکول سوی دی چې غربیان په غیر مستقیم ډول دوی سره تعامل شي. هغه کره معلومات چې زه یې شخصا لرم د یونما له ادرسه د طالبانو کورنیو چارو وزارت حتی د بهرنیو چارو وزارت مشورې ورکول کېږي. وخت نا وخت مشاورین ځي او د یونما له دفتره ووځي او هلته ځي. نو په ټوله کې د یونما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو باندې هغه فشارونه چې توقع یې ده هغه د کمیدو باعث سوی دی. طالبان ته لنډ ډار ورکول سوی دی.
آزاد صاحب مننه دې اړخ ته بیا هم راشو وړاندې. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې د یونما د ماموریت تمدیدېدل خصوصا د میرمنو او نجونو په برخه کې چې دوی په خپله غونډه کې ټینګار هم په دې وکړ چې په دې برخه کې به یونما هلې ځلې کوي او د نوروز په ورځ هم یونما چې کومه اعلامیه خپره کړه په هغه کې د نجونو پر تعلیم ټینګار وکړ. آیا یونما ماموریت په دې برخه کې څه لاسته راوړنې ولري د دې کال په ترڅ کې؟
امیدوار است که در اخب البته اول با دوی مایچه در ماموریت تمدید دل یو نیک کار ده او خوشحالی سی اقلن یو ادرس شده چو پا افغانستان که پرانستر شوه ده او ترسو پری وکری خصوصا پا در غوصلی نورین که چه افغانستان خکیل ده یو ادرس ووسیگی یو زای ووسیگی چه اقلن در افغانستان پا وضعیت بانی دنیا تا رپورت ورکی او پا مسائل بانی سر خبری وکی او د دنیا توجه افغانستان ته واړی او خصوصا د کومکونه په برخه کې معلوم ده. راځو په دې کې چې مثلا سیده چې یونما کوم په اسلام کوم نظامي قدرت نه لري چې طالبان همیشه په یو نظامي فشار له تاثیر لاندې راځي نه په داسې په ډیپلوماسي په ژبه باندې چې دوی باید پوهېدل وي. متاسفانه په هغه ژبه باندې دوی ځان نه بلدوي او نه غوږ نیسي. کېدای شي یو تعداد کسان چې په خپله په سیستم اته د رهبری په سطح به موجود وي اما معلومیږي چې ورو په ورو هغوی خپل هغه پیسله هغه موقف یا هغه اثر رسوخ چې په تصامیمو کې باید ولري هغه د لاسه ورکوي که هغه د ملا یعقوب ډله ده که هغه د سراج الدین حقانی ډله ده او که هغه د دوحې د مذاکراتي ټیم اعضا وي. دي معلومیږي چې ورو په ورو باندې قندهار پیسلا خپل هغه په دغه ټولو مسایل ځایونو کې پیسلا هغه قدرت باندې پنجې خښې کړي دي او چاته هغه نه ورکوي. نو متاسفانه هغوی نما سره هم کومه راکړه ورکړه نه لري او نو سره خبرې اترې کوي او نو دا ورته مهمه ده چې دنیا د افغانستان باره کې څه نظر لري په رسمیت باندې پېژني که نه پېژني.
آغلی کړوخیل او بخښه یو خو د افغانستان داخلي مسله ده چې طالبان په خپلو کې څرنګه دي لیکن په مجموع کې فرضاً د یونما په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په درو میاشتو کې به امنیت شورا ته راپور ورکوي. دغه اړخ او یا مثلا د کال په اخیره کې به یو ارزونه کوي چې نړیوال له افغانستان سره څه رقم تعامل وکړي. له دې پلوه که ورته وکتل شي آیا دا ماموریت نور د تیر کال په تناسب با ارزشه سوی دی او که نه؟
کامله دا ډېر مهمه ده. ګورې شبر صاحب د افغانستان په وضعیت باندې یو رپورټ لیکل او کېدای شي له اسنادو سره دا ډېره مهمه ده چې دنیا لپاره چې کله دوی د شورای امنیت ته وړاندې کړي په زیاتو مسله شاید تصمیم ونیول شي او طالبان باید پوه شي چې دا موضوع باید سطحي ونه نیسي بلکې دا موضوع جدي ونیسي. یو ماموریت چې مثلا د کومکونو دپاره و یا د خبرو اترو لپاره و اما دا چې په د افغانستان په وضعیت باندې رپورټ جوړول په دریو میاشتو کې او په آخر د کال کې او شورای امنیت ته وړاندې کول زه فکر کوم دا ډېر مهمه ده او کېدای شي د هغه رپورټ په اساس باندې ځینې پریکړې وشي ځینې تصامیم ونیول شي چې شاید دغه برخورد له طالبانو سره یا دا میکانیزم د تعامل فرق وکړي جدیدتر سي مهمتر سي تاثیرات باندې قوي شي محدودیتونه ور باندې وضع شي ځینې نور چینلونه استفاده وشي چې دغه بیا به طالبان ته شاید ډېر اسانه نه وي. فکر کوم چې دا نوی ماموریت پرتله په پخواني ماموریت باندې زما په باندې جدیدتر او مهمتر ده او حتما به پایله به یې ولري.
مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې هم کتلی شئ. زموږ میلمانه دي شینکی کړو خیل، نجیب الله آزاد او ابوالاحرار رامسپور. البته شینکی کړو خیل او نجیب آزاد د فیسبوک له لارې په ویډیو شکل هم له موږ سره په دې خپرونه کې دي، او رامسپور صاحب د ټلیفون له لارې دی. رامسپور صاحب، که چېرته چې ستاسو له تجربې واورو چې له یوناما سره یې لري، څه فکر کوي چې د یوناما ماموریت په اوسنی وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهم دی، او آیا له پخوا سره د دوی ماموریت کې څه تغییر راغلی؟
د یوناما ماموریت هر کله مهم وو او اوس هم مهم دی، ځکه چې د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې مونږ او تاسو یوازنی مرجع او منبع همدا د ملګرو ملتونو سازمان دی چې هغه کولای شي په بحراني حالاتو کې هم هیوادونو سره خپل روابط وساتي. د دې په څنګ چې هیوادونه خپل روابط دی او مثلا یو هیوا سره قطع کولای شي، لیکن ملګرو ملتونه دا داسې یو بنسټ دی چې باید خپل اړیکې وساتي، او دا عامل هم و چې سره له دې چې اوس مثلا د طالبانو د موجوده حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمي توګه پیژندل شوی نه دی، خو بیا هم ملګرو ملتونه مجبور دي د خپل دندې په چوکاټ کې چې هلته شتون ولري او خپل ماموریت هلته وساتي. نو د دې په اساس په اوسنی وخت کې دوه قطعنامې هلته تصویب شوي دي په شورای امنیت کې په 14 مارس کې. یوه قطعنامه دا و چې باید یو مستقله ارزونه وسي، او یوه قطعنامه هم دا و چې د یوناما ماموریت تر یو کال پورې تمدید کړي. دا دوه قطعنامې د هغه قطعنامې چې تیر کال تصویب شو، چې شپږ ویشت نمبر قطعنامې دي، د هغه په چوکاټ کې دي. د شپږ ویشت نمبر قطعنامې که چیرې مونږ او تاسو وګورو، هغه کې په ډېر جزئیاتو سره دا راغلی دي چې مثلا د یوناما ماموریت مکلف دي چې د موجوده چارواکو سره خپل انګیجمنت وساتي. انګیجمنت یعنی خپل اړیکې وساتي. دا په هیڅ ډول د موجوده حاکمیت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د تقویت کولو معنی نه ورکوي چې ځینو کارپوهان یا ځینې کسان داسې فکر کوي. دا په دې معنی دی چې باید خپل هغه مساعی جمیله څخه استفاده وکړي، موجوده چارواکي وو حسوي چې تر څو دوی نړیوال بشري حقوقو، نړیوال کنوانسیونونو او هغه کوم بین المللي موازینو چې باید یو هیواد ورته ژمن ووسي، هغه ته باید ژمن پات شي. نو په دې معنی
یو ماموریت یو بي پلاوه ماموریت. بل رامسپور سپتا سول چې ما البته د خبرون په پیل کې مقدمه کې هم د ارزمونه ته اشاره وکړه چې دوی ویلي چې د افغانستان یا ځنګړي ارزمونه به کیږي او د کال تر اخیره پورې به بیا د دې نتیجه هم امنیت شورا ته وړاندې کیږي. سره لدی چې دا خو واضح خبره ده چې ملګر ملتونه عملی اقدام څه نشي کولای، لیکن که په دې ارزمونه کې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په کابل کې د واکمنانو کارونه او اقدامات لغه څه سره په ټکر کې دي چې ملګری ملتونه یې لنړیوالو غواړي، ملګری ملتونه په هغه صورت کې څه کولای شي؟
ملګری ملتونه خو بیلابیل چارې لري چې بیا کولای شي د هغه لارو چارو څخه دوی استفاده وکړي. په اوس وخت کې هم تاسو او ټول د مونږ او تاسو وطنوال په دې باندې پوهیږي چې طالبان تر تعزیرات لاندې دي، ځکه چې هغه کوم توقعات په دغه قطعنامه کې هم همداسې راغلي دي. هغه کوم توقعات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درلوده، هغه کې په دغه قطعنامه کې، خصوصا په دغه قطعنامه چې شپږ ویشت نه او یا قطعنامه دي، په دې کې خپل نگرانی ښودلې دي. دوی ویلي دي یعنی هغه قطعه توقعات چې نړیوال درلود، طالبان متاسفانه په دغه تیر 13 میاشتو کې پوره ونه کړ. نو دې په اساس دغه ارزونه په کار کې راغلي، او دغه ارزونه به کیږي، او دغه ارزونه نیته چې مثلا 18 د نومبر د سکل تکل سوی ده، تر هغه مودې پورې دغه بې پلوه کمیټې یا ډلې به دغه ارزیابي وکړي، او د هغه په نتیجه کې که چیرې واقعا دا ثابت شو چې موجوده حاکمیت یعنی طالبان نړیوالو سره په خپل انګیجمنت او په خپل مراوداتو او خلکو سره په خپل پالیسي او په خپل اعمالو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې هغه نړیوالو ته د منلو ول نه دي. کیدای شي چې بیا په دې کې یو سلسله تصامیم ونیول شي، په دې کې مونږ او تاسو به منتظر پاتې شو چې بیا نړیوال څه تصمیم نیسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، د دې نومبر ولسمه نیټه چې یوناما بشپړ راپور امنیت شورا ته وړاندې کوي، که فرضن په دغه راپور کې دوی په کابل کې پر واکمنو انتقادونه وکړي چې د دوی کارونه د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم نه دي، بل لور ته په امنیت شورا کې که چیرته ټول غړي هم د امنیت شورا دا ومني چې دا اعمال یا افعال سم نه دي د دوی له اصولو سره، لیکن په امنیت شورا کې د امنیت شورا د دایمي غړي په یو خوله نه دي. فرضاً چین له طالبانو سره نږدې ده، روسیه بل لور ته له طالبانو سره نسبتاً پخوا نږدې روابط درلودل، که د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه یو دریس خپل کې دا دوه بل دریس خپل کړي، بیا خو امنیت شورا څه نشي کولی.
پوښتنې ته راسمه شیبر صاحب، په دې کې شک نشته چې ملګري ملتونو شتون په هر هیواد کې، هغه همدغسې هیواد چې هغه د جګړې او د غربت او بې سوادۍ او د بېوزلۍ او بشري ناورین سره مخ دی، هغه ډېر مهم دی. خو په ځانګړې توګه البته د هغه ایجنسیانو چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کار کوي، یونما هلته د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هلته نه ده. یونما یو سیاسي ایجنسی ده د ملګرو ملتونو چې په تېرو شلو کلونو کې هم فعالیت کړی دی او هغلته هم نیوکې پر سوي دي، حتی د افغانستان پخواني دولت هم په وار وار نیوکې پر کړي دي او ځینې نورو هیوادونو هم اوسنی فعالیت ته که موږ راسو، په دې کې شک نشته چې هلته موجودیت دی. اما دا موجودیت څه ډول دی؟ ما مخکې یادونه وکړه د مارکس پوتزل چې هغه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه دی د افغانستان په چارو کې، او هغه تر دې وړاندې د 2018-2021 پورې د جرمني هیواد ځانګړی استازو د پاکستان او د افغانستان په چارو کې، او هغه ډېر ښکاره طالبان لپاره لابي کوله، ډېر ښکاره یې لابي کوله. او دا درې میاشتې وړاندې مې غوښتنه وکړه نړۍ څخه چې خپل د ډیپلوماتیک حضور هلته ولري. اوس مو خبره دا ده چې د نومبر کې دا راپور راځي، یوه فرضیه هغه ده چې تاسو وړاندې کړه، بله فرضیه هغه ده چې د پوتزل په مشرتوب او په هدایت او یا په لابي باندې دا راپور داسې خپرېږي چې هلته موجوده واکمنان هغه سې نه دي لکه نړۍ چې وایي، معنی هغه بشري حقونه یا هغه کنوینسیونونه د ملګرو ملتونو چې په دې باندې تور دی چې تر پښو لاندې کوي نه دي کړي، او په دې کې اصلاحات راغلي. که دا راپور دا فرض راغلو، که دا راپور داسې دا خو بیا د افغانستان راتلونکي لپاره خطرناک دی چې ملګري ملتونو ته دا راپور راکوچي. اوس راځو ستاسو پوښتنې ته مشخصاً، که چېرې دا راپور دا فرض راغلو چې دا راپور داسې ورکول کېږي چې طالبان د ملګرو ملتونو د ټولو کنوینسیونونو په ځانګړې توګه د بشر حقونه، آی سی سی پی آر، ایف ڈی ایچ، ڈی ایچ آر او د ملګرو ملتونو چارټر په ټول کې منشور تر پښو لاندې کړی دی. هغه کنوینسیونونه چې پخوا افغانستان یې غړیتوب درلود، طالبان اوس غړیتوب نه لري ځکه چې تاسو اساسي قانون نقض کوي، ډېری کنوینسیونونه سر لاړل، او ټول بشري حقونه چې هغه ډېر ښکاره دي دا نقض کېږي، نو ملګري ملتونه به څه کوي؟ د امنیت شورا به څه کوي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي چې دي هغه ډېر په ښکاره باندې تیر کال کله چې یونما ماموریت هلته یو کال دپاره تمدید سو، ستاسو په پیادي چې روسیې ډېر په ښکاره د دې ماموریت د تمدید مخالفت وکړي، او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې یو دایمي غړی ده. کله چې دوی د یونما په د فعالیت یا د ماموریت د ادامې مخالفت هلته وکړي، نو بیا خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې دایمي غړي په توګه باندې دی ممکن هغه فرضیات که هغه فرضیه وبوله او راپور دغسې چې د طالبانو په خلاف راپور چمتو شي، دغه په وړاندې درېږي، په ځانګړې توګه چین او روسیا د ملګري ملتونو د امنیت شورا د دایمي استازو په توګه. کله یوه پرېکړه نو بیا هلته تاثیرات نشي لرلی. په ټوله کې موږ دا ویلی شو چې د ملګري ملتونو د امنیت د ملګري ملتونو د سیاسي ایجنسي د یونما فعالیت په افغانستان کې نن او د نومبر پورې چې کوم راپور دی چمتو کوي، زه فکر نه کوم چې هغه د افغانستان په وضعیت باندې زرا
اغیز هم ولري. مننه آزاد صاحب. اغلی کړوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ مثلا یو لوی انتقاد چې د طالبانو په حکومت شته هغه د نجونو او میرمنو حقوق دي، بشري حقوق د تعلیم په شمول. آیا فکر کوي چې د نومبر د ولسمې نیټې په راپور کې که چیرته یوناما داسې یو راپور وړاندې کړي چې طالبانو دغه حقوق نقض کړي دي، امنیت شورا به په یوه خوله باندې یوه پرېکړه وکړي؟
زه فکر کوم چې درسته ده چې مثلا لوی فیصلو کې په ټول فیصلو کې چین او روسیه به هغه کوم هغه سیاسي رقابت یا مخالفت یا د اوکراین په موضوع باندې فکرونه چې مختلف دي، شاید مختلف دریز ولري چې مالمدار یا سیاسي دریز به وي، اما که چیرې غربي نړۍ وغواړي او اسلامي ممالک بدون شک ورسره درېږي، زه مطمئن یم چې یو پریکړه کولی شي چې هغه به قیمت ولري د طالبانو دپاره. امیدوارم چې دغه پریکړه د افغانستان د افغان ولس لپاره قیمته تماما نه شي. نو هغه کې زه زیات اندېښمنه نه یم، زه فکر کوم چې او نه د پوتزل له خولې نه دا راپور نشته کېږي، ځکه چې دا راپور به مختلف کسانو سره خبری به کېږي، مختلف مراجع به تایید وي، مختلف مراکز به ورته اسناد اراکوي، انفرادي اشخاصو چې مثلا صدمه لیدلې ده. نن سبا تاسو وګورئ که چیرې مختلف مطبوعاتي ادارې په افغانستان کې بند شولې، اوس تقریبا دومره کسان چې هغه یو سمارټ تلیفون هم لري، هر څوک یو خبرنګار جوشوی شکل کېدای شي ډېر مستقی راپور نه یي، اما ډېر اسنادونه ټولولی شي. یعنی مطلب دا ده چې د پوتزل له خولې نه به نه لیکل کېږي، بلکې مختلفو مراجعو له لارې به دا یو قوي راپور به جوړېږي، او د شورت امنیت شورا که په دې باندې غږېدل یا خبره کول یا شریکول، زه فکر کوم خورا مهمه خبره ده، او شو امنیت شورا کولی سي چې ډېر قوي تصامیم ونیسي. نو که چېرې مخالفت هم وکړي او که چېرې دغه مالک وغواړي کومه پرېکړه وکړي، دغه پلي کېدل لپاره لاره لټوي او هغه به پلي کېږي.
مننه. رامسپور صاحب، د دې یوناما چې دا ویلې دي چې په درو میاشتو کې راپور وړاندې کوو، څنګه دغه راپور څومره اهمیت لري؟ دوی خو پخوا هم ورته کارونه کړي دي.
مننه پسر کوزي، یو شی ته غواړم چې اشاره وکړم چې د یوناما ماموریت یوازې یو سیاسي ماموریت نه ده، خصوصا د شپږ ویشت نمبر قطعنامه چې په 2022 کې صادر شوې ده د شورای امنیت لخوا، په دې کې هماهنګي او تسهیل د بشري کمکونو دا هم د یوناما په غاړه ده. مخکې هم یوناما د بشري برخو کې هغه کوم بشري یومنیټیریان کلستر چې په افغانستان کې موجود وو، په ټولو کې دوی مشري کوله او هماهنګي کوله. یعنې دوی هر کال پیسې راغونډول، دنیا باندې غږ کول، او هغه پیسې بیا په بشري مسایلو کې مصرف کېده. اوس هم دغه کار په یوناما کې ډېر عمده برخه تشکیلوي، یعنی یوازې سیاسي مسایل نه ده. دومه مسله دا چې تاسو د پښتنې په ارتباط درې میاشتنۍ گزارش دهی دا مخکې هم وو، اوس هم دا او دا ډېر مهم ده، ځکه چې سیاسي موضوعات او سیاسي حالات په یو حالت کې نه پاتې کیږي. دا مخکې د چین او روسیې مسایل هم یاد شو، چین او روسیه هم په دغه مرحله کې کوم مخالفت نه دی ښودلی. صحیح ده چې مخکې دوی مخالفت ښودلی وو، ځکه چې دوی ته دا ډېر مهم ده چې دوی امنیت څنګه خوندي کېدای شي په دغه منطقه کې. د تروریستي ډلو شتون چې انتونی ګوتریش درې هفتې مخکې وویل چې درویشت تروسی دلی په افغانستان کې فعالیت کیده، یو غټ چیلنج ده ټول هیوادونو ته، دا یو غټ خطر ټول هیوادونو ته. نو د دې لپاره دغه هیوادونو خپل امنیت ډیر نگرانی لري، او په دې کې شک نشته دوی په دغه د یوناما په ماموریت په تمدید کې یو غږی په خپل منځ کې لري. او دغه درې میاشتنۍ گزارشات چې دي، د سیاسي حالات چې کله تغییر مومي، نوې تحولات راځي، په دننه کې کیږي، موجوده حاکمیت څه اقدامات کوي، او د خلکو وضعیت سره رقم دي، دا باید یو اپډیټ او تازه راپور به هر درې میاشتې کې شورای امنیت وړاندې سي، چې مخکې هم دا کار یوناما کوله او اوس هم کوي.
مننه رامسپور صاحب.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم کتلی شئ. هغه لیکلو خیل رامسپور صاحب وویل چې دا درې میاشتنی راپور هم د یوناما مهم دی، لیکن بل لور ته یوناما د بشري حقونو په برخه کې هم راپور خپروي، او په هغه راپور کې په تیر یو کال کې د طالبانو په افعالو او اعمالو باندې ډېر سخت انتقادونه کړي وو چې طالبانو بېرته رد کړل. هغه که اوس یو لورته یوناما راپور خپروي او انتقاد کوي، بل لورته طالبان ردوي، او نړیوال خاص هم وایي چې ځینې بندیزونه په طالبانو لګولې دي، بیا به نتیجه څه وي ستاسو نظر؟
متاسفانه طالبان بجای دې چې هغه خپل نیمګړتیاوي یا غلطیانې یا اشتباهات کوي، دغه مسؤلیت واخلي، بار بار هغه مسله ردوي. که ښاغلی متقی که سره شروع کړي به کچا وکړل چې فلان کس ووژل شو یا دومره کسان وژل کېږي یا خسارانه ګرفتاریانې کېږي، شکنجه کېږي، اختلاف کېږي، بلې پښې نومې راکوي که نه. نو دا یو واقعیت ته ما ویلی چې اوس نمایا افغانستان ژورنالیست جوړ شوی دا اسناد مغه کیږي او دی پورا په دې باندې پیږي چې دوی افراد دا کار کوي کېدای شي مرکزی اداره کې شامل نه وي البته په قضایي خو مرکزی اداره هم یا مرکزی استخبارات هم ډېرې گرفتاریانې کېږي او شکنجه کېږي بې دلیل دلایلو نه لیکن هغه انفرادي اشخاص هم چې جرائم او جنایت مرتکب کېږي بجای دې چې هغوی مجازات کې او اصلاحات راولي او خلکو ته اطمینان ورکړي دوی بار بار په دې مسایلو باندې انکار کوي او یا تر اوسه پورې هم تاسې وګورئ که هغه د علما وایي ایت چې د اماراتو نه تللی و حتی هغه کسان چې په دغه بندیزونو کې لاس لري هغوی ورسره ونه کتل نو سراج الدین اقانی او یا ښاغلي متقید کسان سره وکتل نو دوی وویل چې دا خو کاملا نه دي بند شوی تر امر رسانی پورې زه فکر کوم دغه امر رسانی به بالاخره دومره بې اعتباره شي لکه څنګه به ویل چې کار رو باندې کیږي نو دا رایې حل نه ده طالبان هم باید په دې کې واقعا جدي تجلی نظر وکړي په خپل دریس کې څومره چې جرأت وکړي خبرې وکړي باید مغه جرأت وساتي ګرچې دوی دوباره قندهار ته وغوښتل شو او دوی شاید تهدید شوي وي چې یا کوم هغه یو له سرحد نه اخوا یو قوت یو فشار موجود وي له ځینو مدارسو نه له هر طریق نه چې په دوی باندې چې باید دوی په خپل منځ کې سره ونه ویشل شي په هر صورت زه فکر کوم چې که هر څومره دوی دا خبره رد کی بلاخره دوی ته تاوان رسی که ولس خو اوس په مشکل کې ده او دا مشکل نه خلاصون لپاره باید تر کوم وخته باید تحمل وکړي یا دنیا داسې یو مملکت سره څنګه کولای شي په اساس تعامل ته غاړه کیږي یا سره همکار اوسېږي چې دوی مطمئن نه دي چې دوی مثلا په داخل کې سره روان دي او نه تنها چې ولس سره څه کوي بلکې هغه افراطي ډلې له دغه فیلو وضعیت څخه استفاده کوي اپراتون کې څومره د یو سر ګواخ جوړیږي څنګه چې امریکا خپل اندېښنه د داعش له موجودیت څخه او د ګواخ څخه خپل اندېښنه شریک کړله نو زه فکر کوم دا ردول هم بل اخره باید دوی قبول کړي او کوم بل چاره نه لري او یا داسې مثلا د فایل به څه به یغت باید منتظر اوسېږي شاید ورته قیمه تمام
نه نه آزاد صاحب ستاسو په باور مثلا که طالبان په خپلو کې ځینې اختلافات سره ولري او فرضیه ده چې یوناما خپل راپور وړاندې کوي او ځینې طالبان د یوناما راپور تایید کوي او ځینې نور یې رد کوي بیا به خبره په کومه خوا لاړه شي خو بیا خو د طالبان خو په عین وخت کې یو سرپوش هم دی چې یو نسبي امنیت په خپله ګټه باندې په افغانستان کې پلی کړی
کوری ستاسو پښتنه په دوو برخو ویشو یو د یونما هغه راپور چې هغه حقوقي بڼه لري او بلې سیاسي احتمالات یا سیاسي راپور دی حقوقي بڼه کې د ملګرو ملتونو هغه منشورونه د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونونه البته چې هغه په ټوله نړۍ کې خورا ډېر درنښت ته کیږي سره دی چې په ډېرو هېوادونو کې هغه سیاسي ساختارونه متفاوت دي ټوټالیټیرین دی یا دیکتاتورشیپونه دي او هغه ځینې وختونه دغه کنوینسیون یاده د بشر حقوقو نقص کوي لکن هغه په کاغذ پر مخ راغلي دي کتاب کې راغلي دي د قوانینو او د حقوقو په برخه کې یو برخه ده چې طالبان د بشر حقوقو ته ټول اندي کوي د بشر حقوقو په بیلابیلو برخو کې په ټولو کنوینسیونونو کې هغه چې د نړۍ ډېر شمېر هیوادونه درن شورته کوي او هغه پلي کوي او هغه قوانین آلته دیغو د پلي کول لپاره شپه ورځ کار کوي طالبان دا په ښکارا نقص کوي دا داسې یو څه نه دي چې نما د راپور ورکي او بیا دا د ښکارا سي د ښځو مسله هغه د مکاتبو مسله وي هغه د ښځو د کار مسله وي او د حتی د نارینه او چې هغه طالبی فکر باندې نه دي دغه شکنجه کول دغه نیول دغه څخه د بیان ازادي اخیستل تاسو رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا هغه د بندیز پر لګېدلای دی دا تاسو رسنۍ نو دا داسې پټ شیان نه دي چې دا د یونما په درې میاشتنۍ راپور کې راځي دا ډېر ښکاره دي او په دې باندې تر اوسه پورې هیڅ ډول د دې په وړاندې باندې عکس العمل نه دی شول سوی دوم برخه سیاسي برخه کې چیرې دغه راپور کې دا راځي چې طالبانو په منځ کې اختلافات دي نو هغه تر ډېره بریده پورې د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو پورې هیڅ تړاو نه لري هغه د هغه کنوینسیونونو چې هغه د بشر حقونه دي هغه د فکر او د ژبې ازادۍ ده هغه د په ټوله کې د بشریت حقونه چې په بیلابیلو برخو باندې ویشل شوي دي په یوه پورې د طالبانو خپلمنځي سیاسي اختلافات هیڅ راپور هیڅ اړه نه لري او په راپور کې دا راځي چې هم سي هغه د پام وړ نه ګرځي اما هغه ستر پوسټ تاسو یادونه کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اختلافات وس همسته او فراری دي په اوش کې دي اما هغه ستر پوسټ یو ځای اداره کیږي او هغه سیاسي مدیریت چې په کوم ځای کې کیږي په جیج کې راولپنډي په ادرس کې اګه دا وضعیت د تر دې بریده نه پریږدي چې دا اختلافات د طالبانو د هټه ورسیږي چې هغه د ملګری ملتونو په سټیج باندې یا په نورو سټیجونو باندې بحث پر وسی اګه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپلم ادرس یا دغه د پالیسی له ادرسه وخت نا وخت د اختلافات اوج تر سوال دی چې ټولې دي متوسط حالت ته راوستل دي تر څو د حقوق پله د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هغه څه چې دی غواړي د افغانستان په حق لباندې د نړۍ سره چې خبرې پر وسی او په وار وارې کړي دي همې لابي ورته کړی ده همې نقد کړی دی همې په بیلابیل وخت د افغانستان له ادرسه سیاسي اقتصادي او نظامي امتیازات ترلاسه کړي دي نه یوازې په تېرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې بلکې نن هم دا کوي نو هغه سیاسي اختلافات زه فکر کوم چې په دغسې راپور او د ملګري ملتونو یا د یونما په ماموریت پورې اصلا تړاو نه لري که چېرې هغه وي هم موږ ولیدل په تېر جمهوریت کې اختلافات خورا ډېر و د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني ترمنځ اما هغه به مستقیما بېرته د دې ستراتیژیک خطر امریکا مداخله وکړله یونما په هغې کې که هڅه کړې هم و رول به نه درلودی او نن هم په دغسې موضوع کې یا په دغه ساحه کې
مننه آزاد صاحب البته دلته بیا هم همدا سوال دی چې د افغانان پاکستان ته په ډېره لویه سترګه ګوري آزاد صاحب سره اورو
بله
وو ما د افغانان پاکستان ته په ډیر زو فکر کوم په ډیر لوی سترګه ګوري البته زه د راپورونو په استناد دا خبره کوم امریکا نړیوال ټولنې ناټو او پلسکونو هیوادونو افغانان سره متحد کولای نشوي او فکر کوم چې په اقتصادي مشکلاتو اخته پاکستان دا کار کولای شي رامسپور صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه فکر کوي چې یوناما څومره فشار په طالبانو باندې راوستلی شي چې په افغانستان کې لږ تر لږه ځینې مهم شیان لکه د نجونو مکتبونه او د نجونو پوهنتون پرانیسي
متاسفانه تر اوسه پورې چې موږ او تاسو ګورو په دغه تېرې اتلس میاشتو کې خو د ملګرو ملتونو یا نورو بین المللي مراجعو لکه اتحادیې اروپا یا مثلا د سازمان کنفرانس اسلامي یا داسې نور نهادونه هیڅ یو په دې باندې قادر ونه شو چې په د طالبانو په سیاستونو کې کوم اغیزه وکړي او کوم تغییر رامنځته کړي متاسفانه او زه فکر نه کوم چې یوناما په یوازې توګه دا کار وکولی شي ځکه چې یوناما کوم اجرایی قوت نه دي کوم دغه نه لري پاور نه لري د هغه پاور صرف دا دی چې خپل مونیټورینګ وکړي یعنې خپل نظارت وکړي او خپل گزارشات جوړ کړي نړیوال ته دا ډیر مهم ده د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې چې یو معتبر منبع دوی ته موجود وي چې کرا او دقیق معلومات او گزارشات جوړ کړي چې دا کرا معلومات او گزارشات یوازنی منبع اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسي دفتر دي چې دوی کولای شي دغه کرا معلومات راټول کړي ځکه چې یو سلسله ډیپلوماتیک مسؤلیت لري دوی او دوی دغه مسؤلیت د طالبانو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی دي او دوی ته دا فرصت ورکوي چې د خو اخوالال شي او خپل گزارشات جوړ کړي نو په دې اساس دغه گزارشات ډیر مهم دي سره له دې چې د مونږ خلک ټول په دې باندې خبر دي چې په افغانستان کې څه تیریږي اما نړیوال ته دا ډیر ضروري چې باید یو کرم معلومات یو کرم او معتبر مرجع لاسه ترلاسه
کړي مننه رامسپور صاحب
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکو را سره دي او ریزون کو ته به مخه کو مهرباني وکي ځان معرفي کړی ازریب صفوت پروګرام
برته تاسو سلام او د ملمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدر در سره پاډی کا کین لغمان
اشته راغله همدر صاحب مهرباني
مخنه هغه ما خو مون دغه یو لن نظر د سکما پالیسی د افغانستان په اړه کې د امریکا وا په دې شبو کلو کې دا ډیره یو ناکامه پالیسی وا او کله تحول نه مخکې وا که وستا دغه اوس یو بل تیر وطن د سیوس طالبانو سره دا تحمل کوي او اوس هم د پاکستان په خلی باندې چالي جو اوس خپل د اعتراف کړي چې موږ اوس هم د دین آباد هم د افغانستان په داره کې ګډ کار کوو پاکستان او امریکا او ګوره ترامپ هم دا په اول خطاب کې دا اقرار کړی دا چې موږ په ټول عمر پاکستان دوکې راکړي او اوس هم د ناکامه پالیسی په دې رشي بر ته چې خپل لور نه دا پیژندل کدي خپل لور ونه پیژندل کنه نور باندې هم دغه څه له ناکامۍ سره مخې شهید ولس خو افغان زوريږي خود همدغه ناکامي د سګور دی نه ولس له زورې د اخلاص کو نه وس حکومت پر رسمیت پیژني نو دا نه مکتبونه چالان دي دا ټول دی ناکامه پالیسی ده دغه تړون کوم ټول خبرې د پاکستان د خلک اول وس د پاکستان داونی سکانه مثال خبرې تا هم ته طالبان مثال بدل سړي کوم دي خو دوی لور یې نه پیژني او همدغه چې په ناکامۍ سره مخې تر څو خپل غلطۍ خپله ونه مني او ځان ته خپله ګوته ونه نیسي نورم وخت ونه
نیسي
چین ته ناکامه شو، وروسته ناکامه شو، د ټول ایران ته ناکامه شو، د ټولو ته ناکامه شو، صرف د پاکستان په پالیسۍ ناکامه شو.
مننه. بل اوریدونکو ته به مخه کو اسادی چپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
نظر خدا باید خارجان شدید دا کوم پالیسی دا افغانستان بارک لری دا پالیسی خسر لسر ناکام دا او دا امرسانی که دا با پسی انا
لگ دا دیدی او رینو تیلفون هم قطع شو او لخنده سره وار بشم آغالی کرو خیل که ستاسو نظر واخلم چه فکر کوی چه دغه دی ملګرو ملتونو فشارونه دی خبرونه لپایله مودا وویل چې د یوناما نوې ماموریت له پخواني سره یو څه فرق لري. یوناما للوی سره که په افغانستان کې له طالبانو سره او د طالبانو په مخالفت باندې ځین راپورونه ورکړي، آیا فکر نه کوي چې د دې خطر هم شته چې له یوناما سره د طالبانو اختلاف راشي نو چې د افغان نجونې له مکتبونو بندوي خو ملګرو ملتونو هم ویلی شي چې دفتر هم بار کړي؟
زه فکر کوم چې طالبان دا کار نشي کولی، ځکه چې د اوسنۍ ناورین چې یو اندازه البته ټول نه یو اندازه په اسلام مدیریت شوی دی، همدغه د یوناما موجودیت، دغه د مختلفو ادارو کومه کرسانه ادارو شتون مالته دی چې کار کوي او دغه ټوله همغږي او همکاریان چې یوناما له دوی سره کوي او د خپل ماموریت مخته بیایي. همدغه د $40 میلیون چې هفتوار راځي او د افغاني کرنسۍ هغه ساتلی پیسه له انفلاسیون جلوګیری کېږي، یو اندازه نرخونه سره مهار شوي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې طالبان لپاره یو ستر کومک دی. تاسو وګورئ چې حتی خپل د ادارو اعلان وکړ چې 28 میلیونه افغانان اوس شدید بشری کومکونو ته ضرورت لري. داسې یو څو میلیونه کسان چې یو رقم داسې خیس له اتونه تر 9 میلیونه هغه کسان دي چې له قحطۍ سره صفې ته پسه داخلیږي او هغه به ډېره سخته حالت وي چې کېدای شي دا کورنۍ به یو یا دوه ورځې بیا ډوډۍ نه لري. نو دا که داسې یو حالت راشي دا خو یو بدترین حالت ده. یا مثلا پسه هغه خوار چوته مال نټریشن یا خواز وکی ورته وکړ سوې په پښتو باندې بخنه غواړم
هغه مثلا
سوې تغازی وبخه سوې تغازی چې اطفال کوم چې مثلا 2 میلیون اطفال چې سره مخامخ دي وای کله هم په تاریخ ته افغانستان کې دا رقم سوې تغازی حالت نه و چې څنګه چې اوس ماشوم سره مخ دي. دا یو ستر بشري ناورین دی چې دا بیا طالبان ته ډېر قیمت پرې وځي. نو بیا خو اس خو مجبور ده چې بیا ولس راپورته شي او بیا نو څومره کولای شي چې خپل اولاد او خپل ماشوم اولاد او تباهي وګوري. نو زه فکر کوم چې دا همدغه کومه کرسانه اداري او پراس کې خپل یوناما ماموریت د طالبان لپاره یو لوی کومک ده او د دې پیسو راتک چې دوی ته مستقیم غیر مستقیم ډېر کومک کوي او دوی په هیڅ صورت دا اداره د لاسه نه ورکوي او دا اداره په ساتي او دا رقم اقدام هغوی مقابل کې نشي کولی. چې دوی کولی شي همدغه ده چې دوی راپورونه باردي و چې د بې اساس او بې بنیاده دي. اما زه فکر کوم دغه ردول اوس دومره بې اعتباره شوي کوم عادي چې طالبان کې هغه بې اعتباره تاسې ولیدئ چې دا یو ځوان امرسانی باندې مسخرې وکړلې، ځکه چې همدغه امرسانی او کار پرې روان ده. دا خو بېخي یو فکایي جوړه شوی په افغانستان کې. نو دوی هغه اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو امیدوار یم چې په دې مسله باندې تجدید نظر وکړي، ځکه چې په جای داسې د یوناما راپورونه غلط په تفسیر کې وایي چې دا بې بنیاده دی، بهتره به دا وي چې دغه ټولو نیمګړتیاو لپاره لاس په کار شه او وضعیت بهتره کړي، ځکه چې دوی اوس خو په واک کې دي او د افغانستان ولس او د افغانستان په وړاندې دوی پوره مسؤلیت لري.
مننه. رامیسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په کابل کې واکمنان ممکنه ده چې له یوناما سره په ټکر کې شي؟
زه فکر نکوم. زه تر دې حدا پورې شنکه خو سره موافق یم چې طالبان هیڅکله نه غواړي چې خپل اړیکې ملګرو ملتونو د استازي دفتر سره خراب کړي، ځکه چې دغه دفتر په عین حال کې چې افغانستان خلکو ته کومک رسوي په یو ډول نه یو ډول. دا هم خیي چې دا زمینه موجوده ده په افغانستان کې چې د بین المللي مراجعو استازیتوب هلته خپل دفترونه ولري او کار وکړي. دا یو رقم نه یو رقم
یو توجیه ورکړي دغه موجوده حالت ته، او دوی هیڅ کله نه غواړي چې دا له لاسه ورکړي. خو د پسند کې د خلکو غوښتنه دي، د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو د استازیتوب د دفتر څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان څخه او د نورو بین المللي مراجعو څخه دا تمه لري چې په دې گزارش کې په واقعي توګه کوم وضعیت چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي هغه باید انعکاس ورکړل شي، ځکه چې افغانان په دغه موجوده حالت کې خوشحاله نه دي. د دوی د کورنۍ غړي، خصوصا د دوی انجلاکیان او د دوی زنانه غړي، ټول د کار نه او د تحصیل څخه مناسب دي. دوی د افغانستان د ټولنې نیمایي برخې تشکیلوي. د بشر حقونو سرغړونې نن په افغانستان کې په بېسارې توګه شتون لري. هغه مخکنۍ غړي د حکومت چې کوم سربازان وو یا کوم د کماندو وو یا کوم افسران وو، دوی هر ورځ نیول کیږي، شکنجه کیږي، وژل کیږي. نور تهدیدات مدني ټولنو ته او بشر مدافعینو ته او نورو خلکو ته متوجه دي. نو په دغسې یو حالت کې باید دغه واقعیتونه په دغه گزارش کې په جوته توګه څرګند سي، او ملګرو ملتونو د هغه په روښنایي کې باید یو سره تصامیم ونیسي، ځکه چې افغانان تر کومه به دغه بدبختۍ او دغه مشکلات وزغمي. دا هم د منلو ول نه دي د نړیوالو لخوا، او هم د زغملو ول نه دي د افغانانو لخوا، ځکه چې دوی دلې نه کړیږي.
مننه رامیس پورسب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا ممکنه ده چې له یوناما سره طالبان په ټکر کې شي؟
ګوري، د راپورونو له مخې یوناما چې په تېره اتلس میاشت کې سم راپورونه ورکړي او د طالبانو هغه موقف ته دی په وړاندې، نو په ښکاره په الفاظو کې خو یې مخالفت تل کړی دی. دغو راپورونه رد کړي دي او د دوی مشر کوهار ورویلي دي چې په دې باندې ټمبم هم نړیوالې غربیانو غورځي، نو دوی موقف بدل نه شي. لاکن دا چې ملګرو ملتونو ته ځانګړې توګه یوناما ته وایي چې کډه بار کړي، نه فکر نه کوم. هیڅ ان وان هغه چې مخکې ما یادونه کړې چې بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کوم امکانات راځي افغانستان ته، هغه د طالبانو د واکمنۍ تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ډېره بیلې ځي، او هغه پیسې دي چې هغه په اونۍ کې په میلیونونو وو تر لس میلیونو ډالر وځي او واپشان کیږي، او بیا که د افغانۍ د ثبات لپاره دا کار کیږي خو په ټوله کې دا ډالر هلته ځي، او کله چې دغه ډالر دوه میاشتو لپاره نه تلله، نو هغلته سرای شهزاده ته هېڅ اکشن ونه سو. نو په ټوله کې د دغه امکاناتو څخه طالبان خورا ډېره استفاده کوي، او د طالبانو د دغه واکمنۍ کوم ماشین څرخ چې دی هغه له دې څخه مستفید دی. په دغه ډول چې دی یوناما ته یا د ملګري ملتونو نور ایجنسیو د وایي چې کډې بار کړی، نه، طالبانو کې دا ظرفیت او دا جرات دواړه نشته او مجبوریتونه هم دي. اما په دریس کې مخالفت تلاول ورځ دی، هغه هر هغه څوک چې د طالبانو پرته پر طالبانو باندې نیوکه کوي هغه رد شوي دي، هغه په ډېرو خشینو الفاظو رد شوي دي، او طالبانو هیڅ کله که هغه د داخلي رسنیو که د بهرنۍ رسنیو که هغه د ملګري ملتونو د آدرس راپورونه وي، هغو ته نه یوازې چې درنښت نه دی کړی، بلکې په ډېر سختو ټکو یې غندلي دي او رد کړي دي. دا د رد تر حده پورې د دې موقف مخالف دی، اما د کډو بارولو تر حده یا د افغانستان څخه د تګ هغه کوم دریس چې دی نه یې نن لري او نه یې سبا کولی شي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو کې د لدی وروسته به بیرته بحث راټول کو چې څه به وشي. مهرباني وکړئ.
بلې، شبار صاحب، ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ساسو ملمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. پښتون صاحب، ښه راغلی.
سره خدای دې ښه درولي. اول د نوي کال دوم د مبارکي روژې مبارکي درته تاسو ټول ته تعالی دې دا نوې کال او دغه روژه بختور دي. تعالی دې بایس وګرځي چې نور افغانان خپل په مابین کې وعدت سره وکي، او د افغانانو ټول غوښتنه چې حق غوښتنه یغه برابر ده شي. را وسو ساسو موضوع ته خبره د یوناما پر ماموریت باندې و چې یوناما او طالبان څه کولای شي. زما په نظر شبر صاحب، دغه د دوه موافقتنامه چې امضا کېدله د ایالات متحده او د طالبانو تر مابین په دغه وخت کې د چا څه پوښتنه، اول خو د افغانانو څه پوښتنه ونه سو، بل په دې کې یوناما داخله وه. دې باندې مشل په سلو پوهېږو چې یوناما پکې داخله وه، چې درې سوه مېلمانه په دغه موافقتنامه کې کښېناستل. یو افغان به بې طالبانو بل افغان نه و پکښې، دغه خارجیان ورسره داخل و. نن رالو ایثار ته دې نن یوناما د طالبانو سره هم تعامل کولای شي، د طالبانو سره هم کښېناستلای شي، هم طالبانو ته قناعت ورکولای شي. د یوناما دریز چې دی دا لوړ دریز دی، د هر چا تر دریز لوړ دی. اوس تاسو ګورئ نن د عمل درېمه ده، تقریبا یو میلیون یا 15 لک نجونې په انتظار یو چې موږ ته به تعلیم زمینه به مساعدی جو یو جواب به راکول کیږي. موږ به مکتبو ته ځو، پوهنتون ته به ځو. نن هغه د تعلیم او د تعلم څخه ناامیده دي، تر اوسه خو ناامیده دي، باوجود دي چې موږ امیدواري لرو. دوی هم تر امرې ثانی پورې امیدواري راکړې ده، ولیکن دا د دوو ډلو مسؤلیت دی. یو په داخل کې د افغانستان د علماو مسؤلیت دی چې د طالبانو د علماو سره کښېني واقعا، او بل د علما مسؤلیت دی په خارج کې د طالبانو سره تعامل وکړي چې دا خبرې تر کومه اندازې پورې، تر څو بې غذایي کله غځول کېږي، دغه امرې ثانی بیا کله یي.
مننه پښتون صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي. دوه دقیقې به د میلمنو نظر واخلم. رامسپور صاحب، د مجموع کې د یوناما د نوي ماموریت د تمدید له خاطره تاسو څومره خوشبینه یاستي او کوم کارونه باید وشي؟
اول خدا چې یوناما باید محافظه کاری پریږدي، باید په ډېره جدي توګه کوم مشکلات او ستونزې چې دي او کوم انکار چې د طالبانو لخوا کېږي د دوی په دې پیشنهاداتو په مقابل کې، دا باید بربند کړي او خلکو ته ووایي او نړیوالو ته ورسوي. دا ډېر مهم ده. محافظه کاری باید یوناما پریږدي، تر هغه کچه چې موږ ګورو په یو سلسله موضوعاتو کې یوناما محافظه کاری کوي، دوی باید دغه محافظه کاری پریږدي. دومه ټکه دا ده چې د مخنۍ سوال په ارتباط چې مولوی صاحب سره متوجه وو او هغه څه توضیحات ورکړل، زه باید عرض وکړم چې یوناما په دوحه په توافقاتو کې ښکیل نه و. دا دی واضح، هغه د خلیجدار کار و، هغه د امریکایانو کار و او د طالبانو کار و. ځکه چې زه خپله په د پیس په مرحله کې زه عمل ته وم، په خبرو اترو کې تقریبا 2.5 میاشتې د یو ان په استازي توپ په دلګیت کې، او زه د شاهد وم چې ملګري ملتونو هیڅکله دا شی نه غوښته چې دا قدرت په افغانستان کې یوازې یو ډلې ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو د دې طرفدار و چې باید یو تعامل، سیاسي تعامل جوړ شي، مرکزی حکومت نور افغانان او طالبان سره یو سیستم جوړ کړي چې د ټول افغانستان په ګټه وي. متاسفانه چې دا یو طرفه سیستم جوړ شو او دا یو ګروپ راغی او قدرت ونیول، او اوس هیڅ یو بین المللي مواثیق ته دوی اجمن نه دي. دا ډېر عمده ته کېږي. یوناما ماموریت ډېر مهم دي، دا ارزونه ډېر مهم دي، دا ډېر مناسب وخت دي چې افغانان، مستقل افغانان، هغه کسان چې دوی غږ او رول کېږي، دوی باید خپل غږ پورته کړي، او دغه مستقل ارزونه باید په دې باندې ډېر ټینګار وشي چې واقعیتونه په دې کې منعکس شي، دغه په نتیجه کې ملګرو ملتونو او نړیوال یو کار تصمیم ونیسي.
مننه رامسپور صاحب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 8 د ماښام تر 10 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلمه، تاسو څومره خوشبینه یاست ورته او څه فکر کوئ چې څه به وشي؟
ګورې د سیاسي احتمالاتو یا سیاسي تحلیلو آخوا د ملګرو ملتونو په ټوله کې د ملګرو ملتونو رول او ملګرو ملتونو ته د فنډ ورکولو هیوادونو رول په نړۍ کې هغه خورا ډېر مهم دی. د افغانستان په قضیه کې یا د نړۍ په ډېره بېلابېلو قضیو کې ملګرو ملتونو نفرت نور هیوادونه دي چې هغه ډېر ښکاره باندې خپل رول هلته لري او خپل تاثیر لري. کوم ورځ چې ملګرو ملتونو هاخوا د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه او بیا د ائتلافي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې قضیه بدلون مومي، نو په هغه مهال قضیه بدلون مومي. د ملګرو ملتونو خپل رول دغه دی چې په ترکیه کې کوم ناسته چې توقع وه او په هغه کې په لومړي ځل باندې ملګرو ملتونو مشکل و، طالبانو بایکاټ وکړ، هغلته هیڅ عکس العمل ونه ښودل سو. دغه ټکي ته زه بیا راځم چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو موضوع، یعنی بیرته هماغه خپل بهرني پالیسي او خپل ګټې سنجول دي چې هر هیواد حق لري چې خپل ګټې تضمین کړي. هغه بحث که هغه ځای ته ځي هغه د هیوادونو بیرته انفرادي تصامیم رامنځته کیږي او انفرادي تصامیم په ټکر کې وو په ټکر کې دي او په ټکر کې به وي. نو په ټوله کې د ملګرو ملتونو د یونما کوم ماموریت چې په افغانستان کې دی هغه مخکې ما وویل اوس هم وایم چې هغه لکه اوس رامسپور صاحب ویل هغه خورا ډیر محافظه کاری ده او محافظه کاری په ډیرو لوړو مسایلو کې ده، په کوچني مسایلو کې نه ده. او هغه محافظه کاری هغه د هیوادونو تاثیرات دي په ملګرو ملتونو باندې، داسې نه چې نما د خپل ادرس ادا کوي، دا سیاسي بورډ لري. نو په ټوله کې د دې پرونی راپور، د دې نننی راپور او د راتلونکي راپور به تاثیر ولري، تر څو پورې چې په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د افغانستان په حق باندې په خپلو پالیسیو کې بدلون نه ولي او طبیعي خبره ده چې خپل ګټه په کتو بدلی دا کار کوي.
مننه آزاد صاحب. اغلی کډوخیل، ستاسو نظر هم که واخلم، تاسو څومره خوشبینه یاستی؟ آیا د کال تر اخیره پورې چې یوناما امنیت شورا ته کوم راپور ورکوي په هغې کې به ځینې عمده ستونزې لکه د نجونو تعلیم او یا د میرمنو ته د کار اجازه دغسې شان حل شوي وي؟
امیدوارم چه حل شي، امیدوارم دغه برسادی تاریخ معلوم شي او بالاخره، ځکه چې یو شی بدوم شي برسب ده، د افغانستان د نجونو د سرنوشت مسله یوازې نه ده، دلته د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د سیالي کېدلو، د افغانستان د په ځان بسیا کېدلو موضوع ده. تاسې نه شئ کولی چې د یو انسان یو لاس وتړي او په یو لاس باندې ورنه د کار او د پیشرفت توقع وکړي. نن د افغانستان یو وزر مات دی چې هغه ښځې دي، د افغانستان میرمنې دي، او ملکونه هغه ملکونه به ترقي کوي چې په چېرته د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاره شوي. که نن دا نجونې بې سواده پاتې شي، نو تر راتلونکي به دا یو بې سواده میندې وي، او بې سواده میندې داسې زمن نه سي روزلی چې د افغانستان په ګټه به تمامېږي. دا به هغه بچیان وي چې بیا به د منطقې د استخباراتو په خدمت کې وي. د افغانستان راتلونکی ډېر مهمه ده. راځو چې څنګه دوه نورو دوستانو وویلې چې یوناما څه کولی شي، دا باید ووایم چې نه تنها چې محافظه کاري باید بند کړي، دی باید واقعا بستا مخلص او صادق واوسي چې شایسته واقعیتونه دي په افغانستان کې او دغه تاثیرات نه تنها چې په افغانستان کې، بل هغه واقعا په دومره سره قوي سطح تحلیل شي، دغه پایلې به منطقه او دنیا ته شي وي. ځکه چې دا ډېره مهمه ده که پرونه پورې روسیه غوښتل چې د امریکا په مخالفت کې طالبانو میزباني وکړه، خو زه ډېر متاسول ده چې بالاخره داعش اولنه حمله په دوی باندې وکړه او خپل دوه ډیپلومات یې قرباني کړل. امیدوارم چې نور پودسل غوندې کسان یا نور کسان واقعا بجای دې چې د یو ګروپ نه حمایت وکړي، د یو ملت نه حمایت وکړي. د ملت نه حمایت کول اصلا د خپل دنیا نه حمایت کول دي. که دا یو ستر ملت خوار و ذلیل و بیچاره او بدبخت سي او په دومره تنګستۍ کې قرار ومومي، دوی کولی سي چې په مختلفو جرایمو کې همدغه ټول ملت کیم سي تر څو پورې په اصلاح ژوندي پاتې سي، او دغه پایله به نن بیا به پاکستان ته اسانه وي، او نه به ایران ته، او نه به روس ته، او نه به چین ته. نو زه فکر کوم چې که دوی مخلصانه او صادقانه او مستند او واقعي راپور وړاندې کړي، بې طرفانه راپور وړاندې کړي، دا افغانستان په ګټه ده، دا به د طالبانو په ګټه وي. بالاخره باید پوه به شي چې هر څه مونږ دنیا ته بهانې وکړو نه چلیږي، دغه واقعیتونه دي، او د دې واقعیتونو په اساس باندې باید دوی نوي اقدامات وکړي تر څو پورې افغانستان ته نجات ورکړي. د افغانستان نجات اصلا دوی خپل نجات ته که دوی په پوه سي په اوږد مهاله کې. نو زه فکر کوم چې یو ستره اداره یو ستر ماموریت او مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید دوی صادقانه سر ته ورسوي، او له داسې ادرس نه مستند راپور وړاندې کول حقایق دنیا ته بیانول، زه فکر کوم بیا به روس ته هم ډېر اسانه نه وي، او چین ته هم ډېر اسانه نه وي چې هغه په اسانۍ باندې رد کړي.
مننه اغلی کډوخیل چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد، له تاسو هم منندوی یم، او له محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د ټلیفون او واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، زنګ وها، او خپل نظر یې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونې مو زحمت چې ورپه خدای سپارم. شدی وي
ڈالے نسکور وندے تشوم خود پیاله نسکورا ونده تشوم خود نصیبا بدلا ونده قبل وما خود نصیبا بدلا ونده قبل وما خود پیاله نسکورا ونده تشوم خود پیاله نسکورا ونده تشوم خود تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑو زندانا نڑاوم دے تیرو ما خود نا پیالے نسکو راوم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو راوم دے تشو ما خود نا نصیبا بدلاوم دے قبلاوم ما خود نا نصیب بدلاوم دے قبلاوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے زندیا مت وندے لگو ما خود نا تندیا مت وندے لگو ما خود نا پیالے 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 نسکور و مت شو مخود نا پیالے نسکور و مت شو مخود نا تشو مت شو 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 مت شو مخود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خود نا تندیا مات وندے لگو ما خود نا جہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہیرو میں خود نہیرو ہیرو 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 خود نہیرو ہیرو ہیرو خود نہیرو ہیرو ہیرو ہیرو
خدنا 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 دیار د تصویر خالا ایر و ما خدنا پیاله پیاله نسکور اوم د تشو ما خدنا پیاله نسکور اوم د تشو ما خدنا